دا مشال ریډیو دا زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم اوردونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو کو د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه بو ووري پاکستان او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اوبند پر غزولو او د نومبر پر شپږمه د خبرو اترو پر بیا پایل هوکړه کړې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي دواړه غاړي باید له پارونکو بیانونو ډډه وکړي. بل پلو په پېښور کې د پاکستاني پوز له مشر سره ملاقات کوونکو ځینو قبایلي مشرانو ویلي په کار ده چې د دواړو غاړو قبایلي مشرانو ته د سولې په خبرو کې د رول لوبولو موقع ورکړل شي. د ملګر ملتونو په مالی مرسته په خوست کې یو شمیر پروژې پای ته رسیدلې دي. یو ځای کس وای
یو کالان در حساب لای روان سا په هر کل کې سناتی دبل جوړ شوی دی یار جوړ شوی دی ولکتای جوړ شوی دی ټول دا ګټه وړې دو
د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسې رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو پر دې هوکړه کړې ده چې اوربند بغزوي او د نومبر پر شپږمه به یو ځل بیا د ترکیې په استنبول کې سره کښېني چې دوه اړخیزې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. دا له هغه وروسته ده چې د اکتوبر پر 15مه په استنبول کې پیل شوې خبرې اترې د اکتوبر پر 13مه پای ته ورسېدې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبرپاڼه خپره کړې ده چې په کې د دواړو لورو لخوا د نومبر پر 16مه د خبرو اترو پر بیا پایل هوکړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان او افغانستان د خبرو اترو په دوباره شروع کولو سلا شوی تر هغه چې دوی په شپږم نومبر د ترکیه په استنبول کې دوباره خبرې اترې پیل کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوربند هم وي. د ترکیه د خارجه چارو دفتر منیسټری آف فارن افیرز د خپل ایکس پاڼې د لارې خبر پاڼه جاری کړي چې هغوی پکې د اکتوبر په 13مه لیکلي را روانه غونډه چې په شپږم نومبر به هغلته کیږي پکې به د اوربند نافذولو په طریقه کار هم خبرې اترې کیږي. دا خبر کې زیاته شوه د 15مه نه تر د 13مه اکتوبر پورې هغلته د خبرو اترو مقصد هم دا چې د دوه قطر غونډې په وخت شوه اوربند یقیني کړی شي. دا چې د خبرو اترو په دوران هم د دواړو غاړو د واکمنانو لخوا هم د خبرو اترو د غونډې په محل زیاتره وختونه غواخېدلي بیانونه هم ورکېږي، نو آیا بیا په داسې حال کې به دغه مذاکرات کامیاب شي؟ مشادر هم دغه پوښتنه د سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک نه وکړه.
هغوی بیا داسې خبرې کوي غیر ذمهوارانه خبرې کوي کنه، دا خو یو قسم ته اشتیارانګیزي ده او دا اشتیارانګیزي چې دې سره د لکونو خلکو ژوند مرګ تړلی دی. په کار نه ده چې داسې خبرې خلکو کوي او بیا چې وایي چې مذاکرات کوو نو مذاکرات خو حل دپاره سره کوي کنه، نو دې داسې خبرو سره خو بیا داسې نیت څرګند شي جواب شي چې تاسو حل نه کول غواړئ، نو بیا خبرې سره کوئ چې خبرې کوئ نو په کار ده چې هغې دپاره روغ نیت او سمه اراده ده او لږ په ژبې باندې کابو په کار دی.
د اکتوبر په 15مه د دفاع وزیر خواجه آصف میډیا سره خبرو کې ویلي که د افغان طالبانو سره مذاکرات د لارې معاملات سم نشو نو بیا خو د هغوی سره آزاد جنگ دی. د خبرو اترو په دې لړۍ کې پاکستان د افغانستان غواړي چې تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالې ډلې ضد ګام واخلي او پاکستان دې په دې خبره باور کړي چې ګنې دغه ډله به هغلته هیڅ بریدونه نه کوي. د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 13مه د هغه هیواد د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی یو ویډیو شریک کړي چې پکې وایي چې دوی ډیر واره پاکستان ته ویلي ټي ټي پی ستاسو د ملک دننه ستونزه ده او دوی هیڅ ذمہواری نه اخلي، باید پاکستان دی په خپل هواره کې. ورسته د دواړو خيزو جګړو په دوه قطر کې د اوربند فیصله په 13 او 19 اکتوبر غونډه کې شوې و. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اوربان خبرې د قطر او د ترکی په منځګړیتوب کیږي. دغه مذاکرات د هغه پیښه وروسته شروع شوه چې کله د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو رپورت سره سم د اکتوبر په 14 ماخام په ارګون پکتیکا او برمل کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې ځینې خلک وژل شوه. بلخوا پاکستان حکومت د اکتوبر په 14 ویلو د افغانستان له لوري د پاکستان په ګڼو ځایونو کې بریدونه شوي. افراسیاب خټک بیا دا هم ویل بدمرغي ده چې د پاکستان د لوري د مذاکراتو په ټیم کې د خارجه چارو دفتر نه هیڅوک نشته، بلکې په کار خو بیا دا و چې دې کې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د پاکستان کوم وسنې او یا پخوانی سفیر هم موجود وي.
خو یو سفیر صادق خان چې هغه دلته کې سفارت کې کار کړی و پنځشت دیش کال، هغه خصوصي نماینده د افغانستان ته او دې خبرو کې هیڅ هغه څه ونه لیدل شو. د پاکستان کې چې د خبرې ورانې دي خو دغه پاتې شو ورانې دي چې چا کار دی هغه به نه کوي او چې چا کار نه دی هغه به کوي. داسې خو کامیابي نشي کېدلی چې هر څوک خپل کار باندې ښه پوهېږي.
د پاکستان حکومت شاوخوا هر داسې بیان چې د مذاکراتو په ځنډیدو یا ناکامۍ جاری کیږي پکې وایي چې هغلته په افغانستان کې ځینې د هندوستان مرسته کوونکي واکمنان ناست دي او نه غواړي چې ګنې دغه مذاکرات کامیاب شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول دغه تورونو ته څه ځواب نه دی ویلی. بلخوا په سرحدي پوله د لانجو وروسته هغلته د تورخم په شمول ګڼې تجارتي او د ولس د تګ راتګ لارې شاوخوا په شلمه ورځو تړلې شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د پاکستانی پوز مشر حسیم منیر تیر ورځ په پېښور کې لا یو شمیر قبایلي مشرانو سره لید کاته کړي او هلته یې په وینا کې ویلي چې پاکستان د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډي هیوادونو سره امن غواړي او د افغانستان له خاورې څخه په تنظیمېدونکو وسلوالو فعالیتونو څخه دی تنگ دی او دا په وینا دا نسی برداشت کولای. په دې غونډه کې شریکو قبایلي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د پوز مشر ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټولې مسلې د خبرو اترو لارې هواري کړل شي. تفصیلي غلام غوس راکوي.
د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر ویلي پاکستان د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو او په خصوصي توګه د افغانستان سره امن غواړي او پاکستان به خپل خوره د افغانستان د خورینه ترګری نه برداشت کوي. د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر دا خبره په پیښور کې د قبایلي زیلو د زینو مشرانو سره د اکتوبر په 13 په یو جرګه کې کړی ده. د پوز د مشر د دغې خبرې په اړه په هغه جرګه کې موجود د مومندو یو قبایلي مشر نادر منان کوډاخیل له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د ISPR د خبر پانی تر مخه د پوز مشر عاصم منیر دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترګر ګروپونو په ضد د کاروایي کولو په ځای هغوی ته سهولت ورکړی دی. خو د مومندو قبایلي مشر نادر منان کوډاخیل وایي د یو بل د خاورې نه د وسلوالو د سهولتکارۍ معامله ډېره پیچلې ده او قبایلي مشرانو د اکتوبر د 13 په غونډه کې عسکري چارواکو ته وړاندیز ورکړی چې د پولي د دواړو غواړو قبایلي مشرانو ته دې موقع ورکړی شي چې هغوی د جرګې د لارې د معاملات حل کړي.
خبره کی رام راوڑا دی
د پوز مشر قبایلی جرګې ته په وینا کې دا هم ویلي چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا نه به د ترهګرو او د هغوی د سهولتکارو په مکمله توګه صفایي کوي. خو بلې خواته هم تیره ورځ بیا د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی په راولپنډۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د وسلوالو په ضد د عسکري ادارو عملیات د ډیر وخت نه روان دي، خو په دې وجه ناکامه دي چې د صوبې حکومت او د ځایي ولس سره د پالیسیانو په جوړولو کې مشاورت نه کیږي.
ہمیں اعتماد میں لیا جائے، خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے.
د پختونخوا صوبہ زمونگ دا او مونگ دی پا مشاورت کی شامل کریشی. کدا مشاورت روستو سب پالیسی جوڑی گی نو دا منفی اثرات و پذیبا دا حقی مثبت اثرات وی. دا 2004 نواخلا تر اوسا چی سمر هم پالیسیانی جوڑی شوی نو پا بندو کمرو کی جوڑی شوی، او په دې وجه نه پوځي عملیات په کار راځي او نه د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات په کار راغلي دي.
بنی ہے بند کمروں میں بنی ہے، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہے کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں.
خدا ISPR د خبر پاڼې تر مخه د پوز د مشر سید عاصم منیر سره په جرګه کې موجود قبایلی مشرانو د ترګرو په ضد د پوز د مکمل حمایت د اعظم اعاده کړی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
شاعر میں
مشال ریډیو ته غوښته د پاکستان افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په داسې وخت کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند غزولو هوکړه شوې ده او ټاکل شوې چې د نومبر پر شپږمه خبرې اترې بیا وسی، په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان مشران باید له پارونکو بیانونو ډډه وکړي او بل پلو د دې پوینا د هم مهمه ده چې دواړه غاړي د وسلوالو د تګ راتګ په مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پوهانو شرون کې وایي چې وړاندې نه دواړو خو اړیکې خرابې دي او کړکېچنې هم دي او بریدونه هم وخت په وخت په یو بل کېږي. بیا داسې حال کې په یو بل تورونه لګول یا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول نور هم ناقلاري ته هوا ورکوي. باید دواړو خو د مذاکراتو له لارې کشالي هوارې کړي او د یو بل پر ضد بې ځایه بیانبازۍ نه ډډه وکړي. پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې استاد او شرون کې چې په سیمه کې پاترګرې څېړنې کړي او کتابونه هم لیکلي دي، پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف مشال لیډو ته وایي
یو طرف ته موږ ته لاګي ملکونو په مانس کې د حالات دورا کړکېچن دینا لکه سور جوړې کول شي. ک طالبان چرې تاون وهم کې یو ټي ټي پی افغانستان ختم هم شي بیا هم د ټي ټي پی معاملې دورا کړکېچن دا آغا ختمي کی ځکه نه سلکه ما څنګه ذکر وکړو چې د پاکستان کې هم د ټي ټي پی سلیپنګ سیلز دي یا دلته کې هم دغه مشتوال شته. نو پاکستان سره یو ټوس موقف په دې حواله ضروري ده بیا که افغانستان ختم شي ټي ټي پی به پاکستان کې ټي ټي پی څنګه ختموي. پہله خبره. دویمه خبره دا ده چې ګوره یو د پاکستان دریز دا سر افغانستان مګه د پاکستان خلاف استعمال نشي بالکل ټیک دریز دا. خو بیا دنه علاوه د طالبانو هم د یو دریز تا د پاکستان مګه د طالبانو خلاف استعمال نشي او افغانستان یو ساورن خود مختار ملک وګني خود د پرا دړکی یا سکوندا یو بل بن الزامونه د سره د معاملې نور کړکچن کیږي د خلکو جذبات کاریږي دا د مسلې حل نه دا.
پیخور کې د شخصي ټلویزیون ډان مشر علي اکبر وای چې دوه خو تخکاری دا چې امن لپاره سنجیده ندی او خاصه د امن لپاره کمې او د جنگ لپاره سی وخت کاری.
په استانبول مذاکراتو کې دا څه ولګي دا چې ردوی دا ناشته چې کومه دا د سولې لپاره نه کوي بلکې مدورانی د لپاره کوي ځکه چې ماته دوانه طرفونه چې کوم دی کوه هغه پاکستان دی کوه هغه افغانستان دی مخلصونه لګي دل دا امن د لپاره او دا سی ښکاری چې را په سم معاملې باندې چې د خپل مس کې تاو تریخواله نور سیوا کی مونږ ته پاکستان بیانونه ښکاری حکومت افغانستان مو ګورونو او ویم
سنجیده حال ځلې دوه هیوادونو ونه کړې نو یو بار بیا جنگ ته بلار هوار شي او دا وار به افغانستان او پاکستان په اړومبي ځل یو بل ته مخامخ وي
ډېر زیات نقصان ورسي او دا سه ښکاري لکه دا جګړه چې کوم ده نو مطلب دا یو ځل بیا پشای بیرونی قوتونه ښکاري چې هغه دا ځل چې کوم ده نو هغه پاکستان او افغانستان په خپل ماس کې اچول غواړي. نو مخکې خدا سه واجه هغه بیرونی او خارجي قوتونو د هغې خلاف په افغانستان په ښکاره جنګېدو سپورټ به پاکستان ورکو خو اوس دلته کو پاکستان او افغانستان مطلب یو بل سره مخ شي بیا خاص کر هغه طرف پښتانه دي، دې طرف ته هم پښتانه دي.
دا دونه چې پاکستان دعوه کوي چې ٹی ٹی پی مشران او جنگیلی په افغانستان کې میشتي او د پاکستان دننه حمله کوي. په کال 2020 کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان په سو سو ځله په هغه هیواد کې حمله کړي او دعوه کړي چې په بریدونو هدف یې تحریک طالبان پاکستان غړي وو. افغان حکومت او ولسي خلکو بیا ویلي چې ولسي ځایونه په نښه شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی او جګړه تر هغې وروسته پیل شوه کله چې پاکستان پر کابل او پکتیا هوایي بریدونه وکړل. وروسته د ٹی ٹی پی یوې سرچینې مشال لیډو ته ویلي چې د کابل په برید کې دوه مهم غړي وژل شوي دي خو نمونه لاندې په ډاګه کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. د شمالي وزیرستان بې کورسویو کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته ورکول کېدونکې هغه نغدي مرستې بیرته جاری کړي چې د دوی په وینا له تیرو لسو میاشتو راهیسې درول شوي دي. دوی وایي د دې مرستو د بندېدو له کبله له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په عین وخت کې دا غوښتنه هم کوي چې حکومت باید د دوی سیمې له وسلوالو پاک کړي او دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان به کورشو کډوالو بنو بکاخیلو کې احتجاجي لاریون پیل کړي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د تیرو لسو میاشتو نه ځنډېدلې نقدې مرستې دې ورکړي او خپل سیمو ته دې ستانه کړي. دوی وایي چې هر ځل یې خپلې مرستې په سوال مینات او احتجاجونو پس اخستې. د لس یولس میاشتو نه نقدې مرستې بندې، لستونزو سره مخ دي او د لسو کالونو نه بې کوره دي. کډوال وایي چې نه حکومت مرستې پر وخت ورکوي، نه یې خپلو سیمو ته ستانوي. د کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دی. احتجاج کې شریک د کډوالو یو مشر ملک نور علي خان وویل چې بکاخیل کیمپ مخې ته ناست دي. د دوشنبه پورې کا غوښتنې پوره نشوې نو بنو غلام خان او میرام شاه سړک د احتجاج په توګه تاړي.
میز والا او چې میز او چنټ والا غوي خدا چنټو د طالبان زره سدګای ته مداخله په نومه د مشهور د پوره لاګه ولای دی چې دغه د دینار ورساوي او متاثرین ته غاپیل دی چې د دینار ورساوي میز ضرور نورا چنټ لاګه ولای دی. د میرام شاه د میرالي شکیم ته جارون دی واته د میز دا اپیل دی چې دا دوی ورځې کې دای د خپل ضرورتینه پیراکو بیمورون وی نه را تکلیف وی ادام پاورس کد خدای خوش آمد میش چې تمام متاثرین تر از جمع شي بیا میش پروت کې دا چنت لګوي روډو بندوي میش و خپل و متاثرین ته هغه د میساج د پرتا د لاجل مطالبه غو کی په بندو میش ویلور وی.
د احتجاج یو بل ګډونوال اسلام مداخل مشال ریډیو ته وویل چې د لسو کالونو نه به کور دی، نه مرستې ورکوي، نه یې سیمو ته ستنوي. که خپل حق ورنه کړي نو پراخ احتجاج پیلوي.
چې د لاسه یې ولاسه کولنه د دې کډوالۍ ژوند تیروي او نن بیا په بکاخیل کې مختره سره روان شوی دی. هغه د باندې د کاله کې مروا د ریکان د پېښور چې څنګه کډوال دي سره روان دي هغه بیا هم احتجاج روان کړای دی. امیر چې کیما جایزه مطالبه دو چې میش نه را واپسې کوي خپل وطن ته مواله شي. میش د ډي ام ار شان یو کیو شای نه وړي خو میش واپسې کوي او هغه په دې کې دینه کام دي. نن بیا میش دا ورته یای چې د میش نه تقریبا یو کول چې کیم دي ډي ام ار په باندې کړی دی. میش خپل مسجینا انا کیږي چې احاد میش خاط جوړیږي چې دای میش واپسې کولای نشي. احاد میش ترتی دای میش ته اها نر لږی واپسې هدا میش نشي. اول مطالبان د میش ده دو چې میش بالکل واپسې غوړي د هغه پر احتجاج غنه خاتمه وي.
2014 کال فوزی عملیاتونه لکونو خلق به کورول چې د انتظامیه حکومت په وینا او ستانه کړل شوی. خو د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې د تاخیلو تحصیل نیمایي او شوال پوره تحصیل بیکوره شوی خلق لا هم خپل سیمو ته نه دیستانه کړل شوی. د شمالی وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ایمرجنسی څانګې ډیپټی ډایریکټر احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقدې مرستې ځنډول شوې، څنګه هم چې فنډز راشي مرستې به جاری شي. د دوی د واپسۍ لپاره یې تیاری نیولې، څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو کلیرنس ریپورټ ورکړي نو دستانې دو بهیر به یې پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې د داخلو کډوالو د ستونزو په اړه له متعلقه ادارو سره په تماس کې دی. د دوی د سیمو د صفایي عمل روان دی خو حالات لا سم نه دي، څنګه هم چې هلته حالات برابر شي نو دستانې دو بهیر به پیل شي. کډوال وایي چې کالونه یې په خیمو کې وباسل، نور دې د دوی سیمې صفا کړي، خپلو سیمو ته دې ستانه شي چې نور خپل کورونه آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اوریدل چې له شمالي وزیرستان څخه بے کور سویو کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې دوی ته د نغدي مرستې ورکړل سي او هم د خپل کورونو ته ستانه سي. دوی که غوښتنې ونه منل سوي نو د دوشنبه په ورځ به سړکونه وتړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دوڑم د ناز لائک ہے وائن جلئی سونا پزڑ لکھائے بستر گے بدلوی آران پری شما مالی دلی دیارا غریبی کسوا و جانا ننور ملنگی کسوا یارا یستا غمبل جدائی کسوا بل سر ہمیشہ کھو نہ کھو نفرت لچا سا نہ کھو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو اوس هم راځو د نورو ریپورټونو پر لور په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له څخه راهیسې په ګڼ شمېر افغان کډوال د دې لپاره پاکستان ته تللي وو چې له هغه ځای نورو هیوادونو ته لاړ شي. په دې ترڅ کې ګڼ شمېر افغان خبریالان هم پاکستان ته تللي وو چې له هغه راهیسې ځینې وتلي او لا هم ډېر هلته پاتې دي. دوی وخت په وخت غوښتنه کړې ده چې له دوی سره دې مرسته وسي. په عین وخت کې د خبریالانو د ساتنې تنظیمونو هم د دوی د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنری، د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړو یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې ده. په لیک کې چې یوه نسخه د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 خپره شوې خبرداری ورکړل شوې چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. په لیک کې راغلي ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې له قانوني اسنادو او هیڅ ډول امنیتي تضمین پرته ژوند کوي او د پاکستان حکومت د دوی د ویزو له تمدید څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک به د لاسلیکونو له راټولولو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو ادارو ته واستول شي. هغه زیاته کړه
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی او ټولو خبریالانو او د خبريالانو دلو ته مو استولای دی چې لپاره لاسلیکونه ورسته به د ملګرو ملتونو سرمنشي او د خبريالانو د ملاتړ ټول بنسټونو ته واستو څو اوسنۍ وضعیت بدل شي
موجود تغییر پیدا وکونه.
دغه سازمان له نړیوال ټولنې په ځنګړي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د پاکستان حکومت او غوړي چې د افغان خبريالانو د ایستنې بهیر ژر ودروي او هغوی ته موقتي استوګنه او قانوني اسناد برابر کړي. په لیک کې همدارنګ غوښتنه شوې چې د ویزو او بشر دوستانه استوګنې بهیر چټک شي، هغو خبريالانو ته چې له ګواښ سره مخ دي لومړیتوب ورکړل شي، او د نړیوالو ادارو په همکارۍ عاجلې بشري او رواني مرستې ترسره شي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نیغوخته نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې چې د استوګنې ویزې تمدید نشوي او اوس د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیا له امله د افغانانو د نیولو بهیر په دې ښار کې زیات شوی دی. دا حالت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې له افغانستان څخه راغلي دي. له یوې خوا د پولیسو لخوا د نیونې او ایستنې ویره، او له بلې خوا د کډوالۍ د کیسونو د پروسس ځنډ د دې ټولو خبریالانو لپاره جدي اندېښنې جوړې کړې دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په وینا ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې نورو هیوادونو ته خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د ځواب په تمه دي، خو وایي د دوی اقتصادي او رواني حالت ډېر خراب شوی دی. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان یا RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د راپورونو له مخې له هغه مهال راهیسې چې د پاکستان حکومت افغانانو د استوګنې د ویزو د تمدید لړۍ درولې ده، د بې اسناد افغانانو د نیولو او افغانستان ته یې د ایستنې بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري UNHCR د شمیرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هېواده ایستی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د یو بل ریپورت په لور. د افغانستان د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژې د خدمتونو دفتر لخوا په 15 کلیو کې د کلیوالي سړکونو، اسنادي دیوالونو او د اوبو د کینالونو او نورو برخو کې 70 پروژې بشپړې شوې دي. مسولین وایي چې په دې یو کلنه برنامه کې شاوخوا 2,000 ځایي ځوانانو ته کاري موقع هم ورکول شوی وي. ځایي خلکو په دې خوشحالي څرګنده کړې. دا نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
د خوست ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې واویا پروژې چې ټول وربند 155 میلیونه افغانۍ لګښت شوی، د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په چوکاټ کې د 1 کال په موده کې پلی شوې، چې په کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، خلکو او بې سرپرسته ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول شامل ول. د نادرشاکوټ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي حاجی المر خان مشال راډیو ته وویل
یو کالان درې سال له روان څخه په هر کل کې صنعتي دبل جوړ شوی دی، یار جوړ شوی دی، ولاکتای جوړ شوی دی. د 15 کلی ان شاء الله چې د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ځنخلې په سیمه کې هر کل ته دا کور شوی دی، ټول دا ګټه وړې دی او خلک تنخیب کوي خوشتي دی برزینا و دویم یې کورینا ورته شي.
د کاري فرصتونو کمښت ډیر کله د دې لامل کیږي چې د نورو ځوانانو په شان خوستیجن کې هم په قانوني او قاچاقي لارو یا بل هیواد ته د تګ هڅه وکړي. چې بیا ډیری په دې هڅه کې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخېږي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اکبر شاه وایي
ډېره مهمه خبره یې دغه وه د ټیل نه چې خو کور پیدا شو او بل د کوم خلک چې نن سبا کې فرار کې په کچکي چې ډېر ښکلي ځوانانو میګیلو صدر کړه دغه د واجه چې اقتصاد نشته کور نشته او د سخت کل زمیږ د سیمې نادر شاه کوټ خلک ډېر د کچکي نه روګرځل ستره ګټه یې دا وویلې چې پیسې او کاروبار ورته پیدا شو پنځه روپۍ وګټلې ولته پمیل ته یې چپ یې وړل.
د ټولنیز ملاتړ او معیشت په دې پروګرام کې د ټولنې د نورو اړمنو قشرونو لپاره هم ځینې خدمتونه په پام کې نیول شوي وو چې موخه یې کوردننه له دوی سره د لږو مرسته شویو امکاناتو څخه د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول ول. د برنامې ولایتي مسؤول انجینیر عبدالبصیر محمدزی وویل
دیارلس سوه کورنیو نه زیاتو کورنیو ته موږ غذایي مواد توزیع کړي دي او تر څنګ مو یوه بله برخه لرله چې هغه بې سرپرسته ښځې چې سرپرست کور نه لري غېدې پورمو غوی چرګان چې ورته غم توزیع و.
د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په کلیو کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت برنامه چې د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوه ځایي چارواکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د خلکو د اسانتیاوو لپاره نورې پروژې هم پلي کړي. خوست والی مولوی عبدالله مختار د غونډې ګډونوالو ته وویل
نو ټول مشتاق ته د دې بحث نه د ملاتړ بلنه هم ورکوم او دلته د کار کولو بلنه هم ورکوم او غوښتنه مې دا ده چې د اساسي کارونو او د داسې پروژو د تطبیق لپاره دلته راشي چې د غمیات او د غلسونو لپاره تل خوښي پکې نغښتې وي.
سره له دې چې د خوست اوسیدونکي په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي ملاتړ د سپیری او نادر شاه کوټ په ولسوالیو کې د خلکو د ژوند د بېلابېلو برخو لپاره د ګڼو رغنیزو پروژو پلي کېدنه یو ښه ګام بولي خو تر څنګ یې غواړي چې د دې ولایت د پاتو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې او اړتیاوې هم له پامه ونه غورځوي.
ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبر دی. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو ته غوښتست اوریدونکو رضو د یو بل ریپورت پر لور. په تورخم په لنډی کوتل بازار کې د تورخم دروازې تړل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. مظاهر شان ویلي چې د لارو تړل کېدو له وجې سبزی او میوه خرابېدو ډیر تاوانونه اوراړولې دي. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی چې کله هم په افغانستان کې د میوو سیزن پیل شي نو دا دروازه وتړي او هلته تازه میوې خراب شي او سوداګرو ته په میلیونونه ډالره تاوان ورسوي. خو بیا په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي د مظاهرې چانو دا تورونه رد کړي دي. فرهاد شینواری په دې رپورټ لري.
پولند کوتل کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت سیاسي مشر مفتی محمد اجاز شنواری تور پورې کړ چې کله هم په افغانستان کې د میوو سیزن شروع شي نو پاکستانی چارواکي ورته داسې وکشاله رامنځته کړي چې سرحدي دروازې ورسره وتړي او دواړو خواوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان واوړي.
تاسو گزشته 15 سال تاریخ وګورئ چکل په افغانستان کې د انګور او د منی سیزن شي نو دلته یو مصنوعي قسمه کشیدګي او جنگ چکون دي دا جوړ کړی شي نو د دې ځای تاجران هم تباکا دلته باغونه اخیستي او د هغې ځای تاجران او زمینداران او باغبانان هغه هم تباه او برباد کړ. نو اخر پښتون دا سوچ کوي چې دا څه وجه ده چې کله ما د ګټې ځای راځي نو دوی چکون دی مشکل به جوړوي. ٹھیک ہے چپ افغانستان بہ ہم اثری خنند ما زر یو نیم زر کسان مزدوران دا چکم دی بلکہ ددین اسیات بزرون تعداد کی مزدوران دا بے روزگار دی تدلنڈی کوتل دا بازار وګورا ددی ټول تعلق دا تر خم سره دی نستا ددی بازار کوم حالت دی.
یو کومی مشر می رجودین ویل چې په تورخم کې مزدورانو نه روزگار اخیستل شوی او په بدل کې حکومت سنور کوي.
په کور کې د ټوټې د بچو د رزق پروګرام نشته چې مزدور او رېړې والا او کاندې ګوټې والا چې روزگار دلتا چاچ فیور کړای درې درې هفته وشوي تک ګاډ وړیار دی اخر زتا ته مرتا به کوم پلوزی دا خو روزانه ډرام بابا روزانه په موږ باندې رو باندې رامي روزانه دی مقصدونه پته نشته چې څه شوی دی دومره غټه خبره هم نه ای او باډر بند شي تاسو ګورئ چې باډر سره څومره خلک متاثر شو
په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مظاهره چیانو دا تورونه ناسم دي چې د افغانستان د میوو په سیزن کې دا دروازه تړل کیږي. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان په پولو باندې حالات ناسم دي او یو بل سره نښتې شوي، نو احتیاطاً دا د تورخم دروازه تړلې چې دواړو خواو ته لا نور ځاني زیان وانه وړي. د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته مرګ ژوبل اړولې. د دې نښتو نه پس د اکتوبر 12مه نیټې رئیس د تورخم په شمول افغانستان سره ټولې سرحدي پولې هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرتې دي او دوه اړخیز تجارت معطل شوای. د اکتوبر 15مې نیټې نه په سرحدي پولو باندې دواړو خواو ته ډزبندي شوې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات وشول خو څه نتیجه ور نکړه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې سره په بیا بیا کېناستل خو کومې هوکړې ته سره ونه رسېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوړیست اوریدونکو، راځو د یو بل ریپورت پر لور. او په دې ریپورت کې ځو د خیبر پښتونخوا کوهاټ ته. هلته یو نندرتون سوی دی او په دې نندرتون کې ګڼ شمیر هنرمندانو برخه اخیستې ده او هغوی ته انعامونه هم ورکړل سوی دي. دوی ویلي چې د دغسی د آرت او کلیګرافي نندرتونونه باید نور هم جوړ شي او نور هم دوی ته دغسی موقع په لاس ورکړل سي. ممتاز بنگش په دې رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې د اکتوبر په 13مه نیټه د ضلع انتظامی او د ځوانانو د امور ادارې سوري لاندې خطاطي یا د کلیګرافي او د انځورګرۍ مقابلې ترسره شوې. په یادو مقابلو کې د کوهاټ پوهنتون، بیلابیلو کالجونو او د دینی مدرسو تر سلو زیات زده کوونکو او ځوانانو ګډون وکړ. د کوهاټ پوهنتون یوې زده کوونکې دوریادن په دې مهال مشال ریډیو ته وویل دې مقابلو سره د انځورګرۍ او د خوشخطۍ پوهانو د لیدو موقع ترلاسه شوه او د زورګاری په ډګر کې په لګ وخت کې ډیر څه زده کړل.
دا ډېر ښه اپرچونیټی دا موږ ته، چاهے فیمیل دی که میل دی، دا یو ډېر ښه پلیټفارم ده او زه مستقبل کې توقع ساتم چې داسې ایونټس موږ ارینج کړي.
محمد اون په یو دینی مدرسه کې د دوري حدیث زده کوونکی دی چې په یاد مقابله کې د خیاطۍ یا د خوشحالۍ په برخه کې ګډون وکړ. وی ویل دا رنګ مقابلې دی باید بیا بیا تابیا شي او ځوانانو لپاره دی د مثبتو حلو زلو زمينه جوړه شي، نو دې سره به د ځوانانو هنر او کارکردګي نور هم وځلېږي.
دوري حدیث طالبلم يم الحمدلله لم کم ایونټ او شوالو مقابله دوا کټګوري په کې یو پینټینګ اعتبار سره او بل کې لګرافي یعنی خطاطي اعتبار سره الحمدلله دې سره کم مته یو بهترین تجربه متحصله شو او یو مته بهترین مقام ملاو شو له دغه شی او دغه کم انبیا او سنت د خطاطی د دام خلکو مخه دا وړاندې کول مته
په دې محل د ځوانانو د امور ادارې ځای مشر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل د مقابلو مقصد د ځوانانو هنر ته ځلا ور بخکل او د دوی حکومتي سرپرستی کولو. نو موري زیاته کړه روان وخت کې د ځوانانو لپاره دا رنګ نورې حالې زلې جوړولو پلان هم لري.
د دې کمپټیشن مقصد دا دی چې موږ پر کوهاټ کې کم یوت ته چې کم آرټ اند کلیګرافي سره
تعلق لري هغه کې مونږ ټیلنٹ مونږ ته ملاو شي هغه مونږ داسې حکومتي سرپرستی وکړو چې هغه ته خپل د ټیلنٹ مزید نکار کولو نور هم مواقع ملاو شي او کوهارت خاور چې دا هغه د دې کیلیګرافي اینڈ آرټ ریلیټډ ډیره زیاته زرخیزه خاور ده.
د مقابلو په پای کې د بسین آرټس کونسل مشرانو انزورګر لیاقت علی خان او د ځوانانو د امور مشر فیصل خان په یاد مقابلو کې برخه اخیستونکو ځوانانو ته انعامونه او سندونه ورکړل. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارت.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر سیاسي مشران او لسی استاذ وای چې پوز له دوی سره پر کړیو ژمنو عمل نه کوي او اوس هم د عملیاتو پر وخت عام ولس په نشه کوي. دوی زیاته کړي چې نور به داسې عملیات و نزغمي چې عام ولس ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوړي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلعه کې میشتو پوځي چارواکو د سپتمبر پر 2 په تیرا کې په یو هوایي برید کې د څه د پاسه 40 بېګنا کسانو د وژنې پر پیښې بخښنه غوښتي وه، خو په وروستیو کې یې ولسته د مرګ ژوبلي اړولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په خپل دی رپورټ کې د موضوع ته کتنه کړې ده.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیرا کې د پوز لخوا ورسره په بیا بیا دا ژمنې وشوې چې د عملیاتو په وخت به عامو خلکو ته زیان نه رسي، خو په دې تیرو نږدو ورځو کې یو وار بیا هلته په مختلفو پیښو کې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي.
دغو ټولو خلکو خو بس یوه غوښتنه ده چې هغه وایي چې امن اپریشن نه منو. په قبایلي بیل کې او څومره سیاسي جماعتونه یې هغه دا یوه خبره کوي چې اپریشن مونږ نه منو او دا اپریشن هیڅ فایده نشته او اپریشن 20 نه زیات اپریشن وشوي په 20 نامو جدا جدا امن را نغلو.
په دا څو میاشتې کې په تیرا کې تقریبا چې 60-70 ناخوا کسان دا بېګنا شهیدان شول، بېګنا وژل شوي وي، زخمي شوي وي چې په هغه کې زنانه دي، ماشومان دي.
دوی ته کولیټرل ډیمیج وایي، خو دا وار کرایمز دي. نو قبایلي سیاسي جماعتونه، سماجي حلقې، قومي مشرانه دا خبره کوي چې پالیسي دې چینج شي، چې پالیسي چینج شي په خپله بیا امن راشي او مذاکرات ولې یاره دې اپنو شي.
خیبر زلینا د کامی اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې موږ د کامی اسمبلی په فلور باندې سو سو واری د دې عملیاتو مخالفت کړای، خو لا هم په تیرا او نورو قبایلی ضلعو کې د عامو خلکو وژنه روانه ده او نور دا نشو زغملای.
موږ نه خل غوښتنې کوي، موږ نه خل ډیمانډ کوي، موږ د علاقې مشري زموږ په لاس کې ده، موږ لای ووټ را کړی دی. لہذا موږ له لوی ټینشن دوی جوړ کړی په دیشی باندې چې کله ماشومان، کله په یو ځای باندې یو ویش ویش کسان شهیدیږي، کله زنانه شهیدیږي. نو دا زموږ د برداشت نه اوس بهر دی دا خبرې چې ډیره سخته په دې باندې افسوس کیږي. موږ له جړه راځي چې دا کوم ریاست موږ خپل لکه دا خو مور او پلار وي چې دا موږ نه پرېږدي او دا موږ سره داسې کوي، موږ چرته لاړ شو؟ دا ماشومان، دا زنانه، دا چې د یو وخت روټې دوی ته میسر نه ده، دو وخت خو لرې خبره ده، یو وخت دوی په مړه خېټه روټې ونه خوړه، دوی خپل بچو باندې تعلیمونه ونه کړه، دا کوم ځای ته لاړ شي؟ خو دا مرګونو له دلته په دې قبایلي علاقو کې ناستي، لہذا ظلم دی، جبر دی.
د تیرا اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال دوی ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل، کورونه یې ویجاړ شول او بازارونه یې هم په نښه شول. سا کال د سپتمبر په 2 نېټه د تیرا کاخیلو شډلې سیمې عیني شاهدانو دعوه کړې وه چې هلته په یو شمېر کورونو باندې د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې لګتر لګا درويشت کسان وژل شوی او کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوی دي او دا ټول عادي وګړي وو چې خزی او ماشومان هم پکې شامل وو. په دې پیښه باندې پوځي چارواکو بخنه غوښتې وه او د خیبر ضلع یوې نماینده جرګې ته یې باور ورکړی و چې بیا به داسې پیښه نه رامنځته کیږي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې د عامو خلکو په نښه کېدو په هکله تازه څه نه دي ویلي، خو په تیرو یو شمېر جرګو کې په قومي مشرانو غږ کړی چې د تیرا خلک دې لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې په تیرا او باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړل شوې وې، خو 2021 نه پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې او وسلوالې ډلې پکې فعال شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
چرات اوائے چزا کنا تیر پزڑگی میں شیلم با کنا تیر پزڑگی میں شیلم با کنا چرات اوائے چزا کنا چرات اوائے چزا کنا
نصیحت نہ میں توبہ کھانا استاد نصیحت نہ میں توبہ کھانا تجھ رات آئے چزا کھانا تجھ رات آئے چزا کھانا